سلام وړاندې کوم د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور مطالب او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د مالی وزیر له دندې لري کړی سو. په زابل کې وطن وسلول طالبان وژل سوي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویپاڼه کې له یو خبرداري سره د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یې څیره ورته ده. د افغانستان حکومت د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالیې وزارت د سرپرست په توګه ټاکل سوی. د شغلي ارغندیوال د ګوښه کېدو علت د عوایدو ټولولو کموالی په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل سوي هیئت سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او شی حکومتولۍ ته نژمنتیا ښول سوی ده. د چارو ادارې په اعلامیه کې د نورو جزئیاتو له وړاندې کولو پرته بل دلیل دا ښول سوی چې شغلي ارغندیوال د جمهور ریاست له حکمونو سرغړونه کوله. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفي په اړه لا څرګندونې نه دي کړي، د لندې قوس میاشتې پر لومړۍ نیټه د 215 مثبت رایو په ترلاسه کولو د ولسي جرګې لخوا د مالیې وزیر په توګه تایید سوی وو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ناروې صدراعظم یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غني او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې.
د ناروې لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وښوده او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریتو خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروې صدراعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غني سره خبرې کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د دولت د مرکه مذاکراتي هیئت غړو ویلي چې په دغو مذاکرو کې به د دایمي اوربند پر موضوع بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انی فاطمر پر ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په دې کتنې کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. په زابل ولایت کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلول طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د زابل د دویمې پلې لواء قمندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه ځینو وسلول طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي و چې ورباندې حمله وسوه.
نن شپه داسې درې بجې شاوخه طالبان وختل شاجو پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مړ شوی ده، 15 زخمي لري.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویپاڼه کې د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یې څیره ورته ده. په دې عکس کې دا سړی په ګولف لوبه بوخت ښکاري چې یوې بی پیلوټ الوتکې په نښه کړې دی. دا ظاهرا د ایراني جنرال قاسم سلیماني د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. د خامنهي د ویپاڼې په یادښت کې راغلي قاتلان او د قتلونو امر ورکوونکي باید پوه سي چې غچ هر څه به ممکن دی. د عکس دا ول ور لپاره د ټویټر په یو فارسي پیغام کې خبر شو چې د خامنهي د ویپاڼې لینک هم ورسره مل سوی وو. خو ټویټر پرون دغه مطلب وتړه او ویل چې دا حساب هم جعلی وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکې چورسته له هغې زیات شو چې ډونالد ټرمپ درې کاله مخکې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو مظاهره چیانو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. ناوالنی تیره اونۍ په جرمني کې له درملنې وروسته د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. لومړی لاریون په سایبریا او لری ختیځ کې پیل سو چې په خبروپسکا ولادي وستوک د غرز نورو شنونو کې هم په سلګونو کسان لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. د او وی ډی په نوم یوې څارون کې ډلې چې د پولیسو فعالیتونه څاري د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چارواکو ځینې کسان د نیول کېدو پر وخت ډبولې دي. او د امریکا نوی حکومت پر دې غبر کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي بللو پر موضوع غبر پیل کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر په دې اړه یوه پرېکړه وکړي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی په وروستۍ ورځو کې ویلي چې واشنگټن د ترورستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غبر کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ نوې اداره به د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنه وکړي. د بلې خوا په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډونوال دولتي مرکچیان وایي د طالبانو استازي له دوی سره خپلې اصلي غوښتنې نه شریکوي.
د اجنډا هغه ماده چې دوی غواړي پکاو کې مګر ته انتظار اوسې هغه بر سره شریکه کې
په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان والی وای گیزاب ولسوالی له طالبانو څخه تصفیه شوې ده.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالی د دولت مخالفینو څخه پاکي کې او د دولت مخالفین په شا وتنبوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي وکنه. حقیقت صدای او تاندې څنګه د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه دي چې د روان خبرونه په دوهمنی مای کې خبريږي. په مو کړی د خبرونه لومړی راپورته د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان خپل افغان سیال حمد الله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو په چاره کې مرسته کوي. له بلې خوا په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي چې باید بحث پرې وشي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي د امریکا طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې هوکړه به په بیا کتنه کې وارزول سي چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د با مفهومو خبرو د پیل پاړه په خپلو ژمنو ولاړ دي. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا لوري تیر ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې کسول وانډا ډور کړی چې امریکا د افغان سولې لپاره روسي او هغو رغند سیمه ایزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربنته د دواړو خواو په رسیدو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه شان د سولې د پروسی د برخې په توګه د افغان میرمنو جنو او لګکیو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې جک سلوان ویلي چې له افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا همکاري او ملګرتیا د متحده ایالاتو ملي امنیت لومړیتوب ده او دوی به ډېر ژر له افغان حکومت سره نږدې سلام او شروع ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي
په دې خبرو کې د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان له امریکا سره خپل استراتیژیکي ملګرتیا ته ژمن دی او دواړه لوري په سوله، امنیت، له تروریزم سره په مبارزه او سیمه ییزو مسایلو کې په ګډه کار کوي. او د امریکا او طالبانو ترمنز د دوه د شوی هوکړي د ارزونې ملاتړی دی.
خغلی اندړ زیاتوی دواړو لورو په تلپاتې اوربان عادلانه او دوامدار سولې دیموکراتیک افغانستان د تیرو دوه لسیزو په لاستراولونو د ټولو افغانانو د حقوقو په خوندیتوب او د اصلاحاتو پر دوام خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر میلادي کال د فبروري په 9مه هوکړه لاسلیک سوچې لمخې به یې تر راتلونکې مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د همدې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د امریکا او متحده ایالاتو پر ضد نه کارول کیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلوي. د تیر میلادي کال د سپټمبر په 12مه د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شول چې له شاوخوا څلور میاشتو وروسته یوازې د خبرو په کړنلارې هوکړې ته ورسېدل او خپلې پیشنهادي ایجنډاوې یو بل ته وسپارلې. له شلو ورځو ځنډ او دواړو پلاوو له سلام مشورو وروسته دوه نیمې اونۍ وړاندې یو ځل بیا دوهم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شول، خو ډېری افغانان شکایت کوي چې دا ناستې پچې روانې دي. تازه د افغانستان دولت د مرکزي پلاوي غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ډلې لا هم د ایجنډا د لومړیتوب ټکی له دوی سره نه دی شریک کړي.
د ایجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې موږ یې غته انتظار اوسې هغه بر سره شریک کړي چې په هغه باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوري تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په هغه ورځ باندې درېدلی دي تر ننه پورې.
اغلی زرمتی زیاته کړ چې لدی وړاندې طالب لاوی له دوی سره یو ایجنډا شریکه کړی و، خو په ابتدایي ناستو کې مقابل لوري غوښتنه وکړه چې په خپل ایجنډا له سره کتنه کوي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري هم تر اوسه دوی ته خپل ایجنډا نه ده سپارلې. خو طالبانو د امریکا له لوري د دې خبرو په اړه چې له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې باندې له سره کتنه کوي څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کړای. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې د ښاغلي ارغندیوال پر ځای خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. په تیره یو میاشت کې د عامې روغتیا له وزیر جواد عثماني وروسته ښاغلی ارغندیوال دوهم وزیر دی چې له دندې ګوښه کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څه کم یو میاشت کې دوه وزیران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په وی خبر پانه کې چنان خبره شوې لیکلي چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه شوی او پر ځای خالد پاینده د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په دې خبر پانه کې راغلي چې د عوایدو پر راټولولو کې ځنډ، په مالیه وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو د سیړلو په اړه له ټاکلي پلاوي سره د ښاغلي ارغندیوال مرسته نه کول او د یاد پلاوي مخنیوي، مدیریتي ضعف، د حکومت ولی ارزښتونو ته نژمنتیا، د اساسي قانون د وو او یم مادې په پام کې ننیول او د جمهوری ریاست له احکامو څخه سرغړونه هغه سدي چې لامل یې ښاغلي ارغندیوال له دندې ګوښه کړل شوی دی. د مالیه وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیرونه هم د مالیه وزارت د بشري منابع مشر د جمهوری ریاست له احکامو څخه د سرغړونې او په غیر قانوني توګه د ګمارنو لامل بندي شوی وو. ښاغلی ارغندیوال په داسې حال کې له دندې ګوښه کیږي چې د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه کې د ځنډ په اړه نیوکه کړي او له یاد وزارت څخه یې غوښتي چې بودیجه ژر تر ژره د تصویب په مخه دوی ته ولیږي. د دې جرګې غړي عظیم کبرزانی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د حکومت لخوا د بودیجې درېمه طرحه ولسی جرګې ته نه داستول شوی. موږ په تمه یو چې په دې طرحه کې اصلاحات راغلي کنه له هغې وروسته به پرېکړه کوو.
د یادونې ده چې له دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر جواد عثماني له دندې ګوښه شوی و.
د مالیه د وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کېدو په اړه راپور مو اورېده. د روزګان والی وایي چې افغان ځواکونو د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې ده. سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو پر مهال د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ورزګان والی چې تازه د دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه مرکز ترین کوټ ته راستون سوی رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال ویل چې دغه ولایت گیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لشتون څخه په بشپړ ډول فاکه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد وای په یاد جګړه کې 500 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل سوی دي او تر 500 پورې وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. والی وای د گیزاب د یاد جګړې پر مهال اتلس ملکانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده.
د عملیاتو په ترڅ کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالۍ ټولې ساحې د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي. جنگ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات 50 نفر تقریبا د دوی وژل شوي دي، شل اله 50 نفر پورې د دوی زخمیان دي. زموږ 2 نفر سرتیری په شهادت رسیدلی په دې جنگو کې، ولی تاسفانه زموږ ملکی خلکو ته زیان اوښتی دي. په دې جنگ کې 13 کسان یا زخمیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وای په گیزاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې لامل زرګونه کورنۍ هم له خپل سیمو بې ځای شوي دي. نموړي ژمنه وکړه چې افغان حکومت به ډیر ژر د دغه بې ځای سو سره مرستي وکړي.
اوس په لار کې د 409 کورنۍ د لپاره غیر غذایی مواد چې د یونیسار د پاسخه دي، دا به هم د گیزاب بې ځای سو خلکو ته رسیږي. د 300 کورنۍ د لپاره بل سروې روانه ده چې هغوی ته هم موږ باید غذایي مواد ته آماده کړي دي او دا باید انتقال کړو چې هغوی ته ورسیږي. او سره په څنګ کې غیر غذایي مواد دوام ورته پیدا کړی ده، دوا به انشاءالله نن او سبا کې رسیږي. په راتلونکي هفته کې موږ د ماشومانو او ښځو لپاره غذایي د سوی تغذیه مواد او همدا ډول صحي کیټونه دا به هم د غذاب ولسونو ته ورسو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو دغه خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ورزګان پر گیزاب ولسوالۍ شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو سخت ډلې بریدونه وکړه چې دوه ځلې د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ولسوالۍ او د غراز بازارې له افغان پوځیانو ونیول. دا په داسې حال کې دی چې د ورزګان 15 نورې ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې کلکې محاصره کړې دي او دغه راز د یو شمېر ولسوالیو لکه دهراوت او چارچینو ولسوالۍ بازارونه او یو شمېر دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. او دغه راز د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم شاوخوا په 15 کیلومترې کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمي فرهنګي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او پر ټولنیزو او علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو تنظیمونکي وای که امکانات ورته برابر شي دا ناسته به تر ولسوالیو پورې هم وغځوي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستي زبانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فدا الله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي.
ورسه دغه په بل طرف ورڅرخه او پاینې وخت کې مینم وکړو د خپل خوخی پرم وکړو او نور تم خوخی ورکړو.
د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر ټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وای غوړي لدې لري د ځوانانو په فکری روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندوی ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامل ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتابه غږیز کړی دي. د موږ علمی بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا تر سره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سمبالوي.
پروګرام دریم پړاو ته رسیدلی و. قربان صاحب کتاب او یاد کتاب پر محتوا خبرې لري.
د دې ناستې په بل برخه کې د یو ځنګړي کتاب پر محتوا څو کسان د درس خواته راځي او مهمه برخه ګډونوالو ته وړاندې کوي. طیب الدین بریال د خوست د مسخلو بلسوالۍ اوسیدونکو دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستي. دای وای په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوې معلومات تر لاسه کړي او په خبره هیله لري چې دا سناسي په بلوسوالیو کې هم تر سره شي.
دغه پروګرام اوس چوند خوست پولیس مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو دغه په موافقه اړوند مؤسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لري تر پیسمو ته بلوسوالیو ته مکاتب ته انتقال شي تر څو د لر صحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلی، دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی، دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه بل دوی نه سپمو.
د دې اونۍ اونۍ زنست د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یو نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسیده.
ستاسو له پیغامونو
دمګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوی راتوای وای نه نه درکو سبا نن سبا کې ضرور 15 کال په مخ تیر کړو. یمګه په کومه زونه پرمیت دی اغه کار خلاصوي او منځکم ست ډیر دی منځکم نقشې ما چولې دا منځکې بدر کو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي مګ نور واس نستا یو خواته نه دی منځکې اخیستو څوک راته وایته دا واخله نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول سي چې مخته دی دا به کورو نمبر راکی مختار دا خپل جنہ توزیع کی چې مخفل جنہ په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مختار دا منځ کو نمبر غام خو رحم السلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ تخنی عبدالنافی افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. زیاده کندهار او هرات، کندهار او هلمند له لار اوس لپاره باندې سیر د غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه دي دغه د پرداغه کچلار باندې روان نو ډیر سخت ستونزې سره مخ دي. نو هغه د چې نور پرې کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو لاشه یو غټ موټر ولا ټول خرمه خامخ دی لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بندي پلچکونه نو جو سوي دي.
زه بشیر الله حکمل نو کنړ ولایت د ننګلان کلی نه په تماس کې یم. دولت په ځما پیغام داده اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپي معتبر دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سره کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د وروري په پیزا کې یو بل ته وګخ کته کړی شي چې بل اخر افغانان خوشاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري اوس هم ورزو قدر مناوریدونکو یوې بلې پزرپورې موضوع ته محلي سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو سندره ویلې ده چې په خواله رسنیو کې ډیره زیاته شریکه شوې او ډیره خلکو خوښه کړې ده. نو موري دا سندره ورسته له هغه وای چې په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي حملو کې وشل شوي. ښاغلی وصال وای څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي.
میشت سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبريالانو د پر لپسې و جنوروس ته ویلې. په دې سندره کې پر خبريالانو بریدونه خوښینون کې بلل سوي او په سندري زاندازې د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په ورزګان کې وسیږي چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. لهغه مې وپښتل چې ولې فکر کوي چې خبريال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبريال وژنه د خبريال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس ژغ تر لوړ مقامات ورسی او د لوړ مقامات ژغ یا څه خبرې چې دی هغه تر ولس پورې ورسی. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال، ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، دا چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نشه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپل دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، کنه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرلپسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو، خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري په زړه پورې راپور. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا نوی حکومت وی پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لست کې راولي او کنه. د ډونالد ټرمپ حکومت په وروستیو ورځو کې دا ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي د تروریستانو په فهرست کې شامله کړې وه، خو نوی حکومت وایي چې په دې اړه به له سره غور وکړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالد ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی، په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنگټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ټرمپ حوثیان د تروریستانو په کتار کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسالې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل، لکه څرنګه چې انتونی بلینکن ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړ چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي، خو په یمن کې انساني ناورین ته پکتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګری ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په سلو کې اتیا بشري مرستو ته اړتیا لري. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي وو واشنگټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي او دا پریکړه د جنوري په 19مه یعنی د ښاغلي ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کیږي. کتونکې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي. سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 2 19 پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. خو د شپه د مزدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. سلام محمد سلی ته وښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست د مالی د وزیر عبدالهادی ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو لمخې محمد خالد پاینده د مالی وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. د جمهوری ریاست په خبره ولسمشر غنی او ایرنا سولبرګ تیر ماښام په خپلو کې پر دې موضوع ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل ولایت کې د ملي اردو د یو چارواکي په خبره وطن وسلوال طالبان په یوه حمله کې وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویب سایت کې د خبرداري لایو پیغام سره د داسې سړی عکس خپور شوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یې څیره ورته ده. دا ظاهراً د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو کسانو د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د امریکا نوی حکومت پر دې خبر کوي چې د یمن حوثي یاغیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه.
د خبرونو لنډیز مو واورېده. او سم په مکړی سپورتي خبرونو ته
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د څوکوهنی سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسول مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل څلورو زونونو څلور شپېته لوبغاړو ګډون کړی. د نوموړي په وینا د نن ورځې په لوبه کې د اختری د نخبګانې چاردهې ټیم د کابل شاهین لوبډلې سره میدان ته ووته چې نخبګانو ټیم په ټوله کې د ډیرو امتیازونو په ترلاسه کولو سره بریا خپله کړه. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ هم دوه لوبډلې سره مخ شي. د سکوهنې دغه سیالی به شل ورځې دوام وکړي. د سیالیو هدف د غوره سیرو پیژندل په ګوته شوي. په هرات کې د فول رزم سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د ګذري ولسوالۍ له څلورو کلبونو څخه اتیا تنو ځوانانو ګډون کړی و. ښاغلی ضیا وایي دغه سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او ټاکل شوی چې سبا یک شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه پیل شي. د کرکټ پورت ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغې لوبې ته پوره چمتووالی لري. له دې وړاندې افغانستان ایرلند ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې د شپاړسو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړۍ توپوهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په زیدو سره ایرلند لوبډلې ته د 288 منډو هدف وټاکه. په یاد لوبه کې د سیلیزی په وهلو رحمن الله ګوربز لومړی افغان او د نړۍ په کچه شپاړسم لوبغاړی شو چې په خپل لومړی یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کې سیلیزه وهله. په مقابل کې ایرلند لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 222 منډې جوړې کړې چې په کې ټکر تر ټولو ډېرې یعنی شپږ اتیا منډې وکړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبا ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه لومړی حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه خبريږي. خو هغه مخکې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وای د سایل او تفری لپاره معیاري ځای نه لري. دوی سیمه ای ځایدار او په ځانګړي ډول خاروالي ګرموي چې د مناسب ځای په جوړولو کې نه خپل اقدام کړی او نه خصوصي سکتور ته زمينه برابر کړې.
څلور دیرش کلن سید زیارمل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کار کړی. دی وایي درې کلونه کېږي چې په پکتیا کې له یوې غیر دولتي ادارې سره کار کوي، خو د نورو ولایتونو په پرتله یې دلته ځینې وخت له دې امله زړه تنګیږي چې په مرکز ګردیز او ورڅرمه ولسوالیو کې د څو شیبو د ساتیرۍ لپاره مناسب د تفریح ځای نشته. د ازادي راډیو ته وویل
مثلا ننګرهار یا میدان شار یا کابل یا روزګان که څه هم هلته جنګونه هلته مسته و خو بیا هلته نسبت پکتیا ته د غومره که کله کله به مثلا د جنګ وضعیت لږه کېدم د تفریح لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره وه. زما په نظر پکتیا د نورو ولایتونو په دې برخه کې دا کمبود لري.
د سید عالم په نوم یو افسر چې کلونه په نورو ولایتونو کې د جګړې په اوله کرښه کې جنګېدلی کابو دوې میاشتې کېږي چې نوې دنده یې په ګردیز کې پیل کړي، خو وایي په غیر رسمي وخت کې د تفریح لپاره تر اوسه په ښار کې مناسب ځای نه دی موندلی. د دې ولایت اوسیدونکی احسان احسانبای هغه مهال ډېر خفه او زړه نیولی وي چې له نورو ولایتونو ورته میلمانه او دوستان راشي خو دی ورته د تفریح او چکر لپاره مناسب ځای نه لري.
اړتیا بیخی ډیره ده، ځینې کورنۍ وخت نا وخت او خاص کر د مازیګر په وخت کې سیاحت چکر او تفریح ته اړتیا لري او دوی داسې یو مناسب ځای نه لري چې هغلته د تفریح لپاره لاړ شي چې هم امنیتي ډاډمن، هم هغلته خوراکي توکي په ښه ډول پکې پیدا شي، هم ساحه ارامه وي، صفایي.
خو د پکتیا لرې پرتې ولسوالۍ بیا د مرکز او یو شمېر نورو سیمو په څېر نه دي. د اریوب ززیو ولسوالۍ ښکلا بیا په دې وروستیو کې نه یوازې د دې ولایت اوسیدونکي جذب کړي، بلکې د نورو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ځوانان د دغې ولسوالۍ د ښکلاګانو لیدو ته ورځي، خو تګ یې د زمري زړه غواړي. لاره یې ناامنه، سړک کنډو کاپره او په ځینو برخو کې خام دی. د پکتیا د ولی ویاند عبدالرحمن منګل وایي په مرکز ګردیز کې د خروالۍ له لورې درې پارکونه رغول شوي او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکو کې خلکو ته د اریوب ززیو ولسوالۍ د ملي پارک په نومولو زیری هم ورکړي.
پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملایر په سیمه کې د ملي پارک په نومولو په خاطر طرحه یې نهایي شوې، له مرکز سره به شریک شي انشاءالله چې د دې سیمې د ملي پارک په نومولو سره به په یاده سیمه کې پکتیاوالو ته د کار کولو زمینه مسعده شي او همدارنګه د سالانیانو شمېر کې به هم زیاتوالی راشي.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د نهو ولسوالیو د لویې لارې د دایمي امن لپاره به ځای پر ځای نوې پوستې جوړې کړي چې په وینا یې په دې کار سره که له یوې خوا د نهو ولسوالیو د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کېږي، له بلې خوا د نورو ولسوالیو او ولایتونو خلکو ته د اریوب ززیو په څېر د ښکلو سیمو د لیدو زمینې هم برابرېږي. څو ډېر خلک وتوانېږي د دې سیمې له طبیعي ښکلا خوند واخلي او څو شېبې پکې په ارامۍ تېرې کړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربي او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړي. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له درسه هرې کورنۍ ته د 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ورکول کیږي، خو نیوه کې هم شته. ډیری وایي مرستې د بېوزلو پر ځای د هغو دسترخوان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت پر غاړه دی. نن د حقیقت صدې خبرونه کې د همدې وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې مېلمه دی. معین صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام.
لومړی زه غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته ووایست، تر کومه رسیدلې، څومره مرستې شوي؟
د ملي دسترخوان پروګرام دغه نه تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دا دي چې د څلور دېرش ولایتونو کې یو څو ولایتونو کې او 2015 کلیو کې تقریبا 240,540 کورنۍ ته د څه باندې 1,000,000 افغانیو معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، ویشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفعې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوښښ لاندې رانغلل چې دغسې په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دو بحثه و. یو خدا چې زمونږ دغه د میثاک شهروندي د چتر لاندې مونږ تقریبا په 130 ولسوالیو کې فعال شوراګانې لرو. البته دا برنامه د شوراګانو د تعریف نه تبدیل کېږي، دیکې یوازې وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټول مسله د چک شوراګان په واسطه تبدیل کېږي، مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کېږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزین د هغوی په واسطه کېږي. نو په دغه خاطر باندې چې دغه 3 ولسوالۍ کې موږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې همدغه د کوشش لاندې راځي او د نورو سره دغه مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې موږ سره شوراګانې نشته دی او هغه مشخص شمنې کوشش لاندې نه دي هغه کې به شوراګانې جوړیږي هغه موبلایزیشن به کیږي هغه مرحله به ټول پدې کیږي هغه نورو سره بل تم د توزیع مواد وشو کیږي
یو خو په لومړي ځل باندې هر کورنۍ ته د همدغه سلور سوا په سلو زره 1500 افغانۍ او معادل خوراکي توکي وشل کیږي لدی وروسته هم دا پروګرام نورې مرحله لري
دا یو بودیجه ده لکه وضاحت ورکوم چې دا بودیجه د 230 ملیون ډالر چې ول دا یو ځل توجیه کیږي د پاسو دین وروسته موږ سره نور بودیجه په دې اړه نشته ده هر کورنۍ ته یو ځل مواد توجیه کیږي د 3000 افغانۍ معادل دي دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تدریسي البته وزارت انکشاف جهاد په نومه ولایتونو خارونه او ټول ولسوالۍ مسؤلیت لري د اورګانای مستقل لمالی چې دی هغه په 14 ولایتونو خارونو کې مسؤلیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسؤلیت لري چې دا توضیح پکې وکړي نو د دوه مرحلو کې مامور کیږي چې په دوه مرحلو کې به د خطر توضیح کیږي چې هغه شوراګانې ته نشته شوراګانې ته جوړ شي ولې هر کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
نشته خو لدی ټول سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې حتی اساسي پر رسمي فیسبوک باندې تر خوای تاسو ته بخبره در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضحه شوې ده چې اړوان دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغه ته دغه مواد نه رسیږي پر ځای نورو ته رسیږي
هغه د اکمال تر پای پورې تحقیق کړی دی او تجربه وی ولې په ټوله کې موږ برنامه چې شروع شوه د تر اوسه پورې موږ د خدای رحم د چجدي ستونې سره نیو مخامخ شوی دا رسېږي چې بیا څنګه د معلوماتو د نشټونو او د معلوماتو کمالي په وجه باندې ما مخکې ویل به تکراروم چې برنامه په دوه مرحلو کې تدګیږي یو ځل کورنۍ چې مواد ته نږدې ستلي هغه په خاطر چې هغه شاید دویم مرحله کې هغه زموږ کوشش لاندې راشي نو په لومړۍ مرحله کې چې کله پات چې فکر کوي چې ولا د مواد زموږ تخلاص شوم چې زموږ راځي د هر چا هغه شاید د روي ساحه د دویم مرحله کې کوشش لاندې وسی دا مهمه ده چې په کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی کلی کې ملای امامانو په نفوذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نخښه کړی دی موږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی
موزه په دغه تنې وکم زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطعه کوم غټه نیوکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هما غوې لخوا نه غوخه نه بر خپل اخیستل کیږي
بار بار ما دا خبره د رسنیو دلار نکړې ده حتی څو ما په فیسبوک باندې ولي چې څوک دا چې موارد سره مخامخ کیږي ما سره شریک کی چې زه هغه کې اجازه کوم ما سره دوه برخه شریکی شوی دی یو په سر خود لوصالې او یو په خوست کې و دوه تم اجرات کړې دي مواد د بل تر لاسه کړې دي او بل تم هغه مستقیمه ویشلې دي موږ په دې برخه کې ډیر زیات جدي استو هیڅ څنګه دا سپلمنت به تعقیب او به پلټنه نه کړی ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ دقیق ووایو چې په کوم ځای کې څه شوي دي موږ د ولس نه توقع ده چې موږ سره معلومات شریک کړي که موږ اجرات ونه کړو به موږ بلامه
صحیح د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړی
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو یو خدای دې چې موږ په هر کلی کې زمونږ کارمندان د توضیح په وخت کې د خدای په وخت کې د کمیټې سره ځینې نظارت کوي کولی شي هغه ته ووایي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغې وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووایي د موادو د کیفیت د موادو د ویش د شفافیت او د کمیت په اړه باندې دا وینه پښتنه کوي ځان سره شت کې چې کوم ځای کې څه شکایت لري چې هغه موږ واخلو دا درېمه طریقه موږ دوه ټلیفون شمیرې دي ته فال کړي چې هغه موږ سره ځم او هغه موږ ته ځم وایي شي یو هغه د اوتومات غږ ته تون کې شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي شکایت فرصت کې او بل دا ده چې پرسنل کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی هغه فعال دی هر وخت کولی شي هغه ځنګ وکړي او شکایت فرصت کې موږ ترسره کړو
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې سوق د غمرستو مستحق ګڼل کیږي
د دې موږ په یو سروي د شوې د مخ کې د څلو کټګوري خلک دي چې یو مالدار دي چې هغه داوندار اې درې او بل متوسط دي چې هغه خدي درېمه کټګوري غریب دي او څلورمه کټګوري ډیر غریب دي دا وزارت انکشاف د هات په نور برنامه کې موږ دغه دوه کټګوري کوچي غریب او ډیر غریب ولې په سرخان ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي یعنی په هر کلی کې نوی فیصد خلق دی برنامه نه مستحق کیږي او دوی د شش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس نوی فیصد خلق منګا د دې برنامه د دې د سرخان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وخت ورته
د رونټیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خوتو کو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رانه باندې اخیستل کیږي.
د تدارکاتو پر موږ د دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو به شي بند کړی ده. اوبه د خطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیسوالي سطح باندې خریداري کوو، هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي تجارت سره نه کوو، او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي. هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده د ولایت د نظر لاندې، د خریداري کمیټه هلته شته دی. هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لیږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې را اخلي، د هغه ورځې خرید باندې د هغه ورځې نرخ باندې نرخونه اخلي، او د هغه ورځې په نرخ باندې خریداري کوي. کمیټه زمونږ دفتر او د هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي او ګوري، او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسې ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي، بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي؟
نمله وخت نه جوړ شوی دی، بل هم داسې ده نمله په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو، دا نمله موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی. نمله موږ سره شته دی، یوازې نمله نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خشکه ادرس یې دی، او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي، او هغه ورسره د تاییدې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي، او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات څه نه څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان را تاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي. چې معمولا و نفرات تقریبا په هره کورنۍ کې فکر کوم شته دی.
اړینه دی چې البته که زه وپوښتم په وروستیو کې، ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي، هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړې کوم یو دی؟
هغه د موبایل شمېره 0155 505 0155 505، او د اوتومات غږ ثبتونکي شمېره 3 10 10.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبي له تاسو ډیره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وای.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کې دي؟ شي
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناس ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله لسی د ویډیو لوبو بدل سی.
دا تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. ورس تربلې د ټکنالوژۍ لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له 10 بجو یې پیلوم، د شپې تر 2 یا 2:30 بجو لوبه کوم، سهار 10 بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې خوانځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. لا خوانځي ورسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپل ورسره علاقه ده او بل ملګری می هم را سره دی چې په شریک لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅیږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دی چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ما ته معلومات شه، وروره کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه روز گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخ ته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپله دا کار کم کړي. د کار په وخت کې باید خپل کار مخ ته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي، نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو یې حتما ډېره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي، او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړی وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي، او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یاترا د لیندۍ میاشتې په 20مه یوه اعلامیه خپره کړه چې په افغانستان کې د پبجي په نوم د آنلاین ویډیویي گیم د بندېدو پریکړه کړې وه، خو دا ویډیویي لوبه لا تر اوسه هم نه ده بنده شوې. د اترا ادارې ویان سعید شینواری وایي د دې لوبې د تخنیکي بندولو پړاوونو کار کوي.
دغه رپورټ د جلساتو بورډ ته راځي، بورډ پریکړه وکړه، البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي، اما داسې نه دي ویل شوي چې دا گیم د سر د سبا نه بند شي. اما دغه گیم بندېدل تخنیکي پړاو لري. اوس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې آی پی له لارې، آی پی له لارې خلک کولای شي چې د یوې آی پی نه لاړ شي بلې آی پی نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی، نو د دې گیم د آی پی له لارې بندول دا ډېر سخت دي. نو دا ویب سایټ نه دی چلته، ډومین بند کو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکټ انسپیکشن یو وړاندیز وشو چې دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي، او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغې نه وروسته دا گیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډېر سخت دی. بیا کمیټي غونډه وکړه، او کمیټي همداسې پریکړې وکړې، نظرونه وړاندې کړل چې هغه به بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو
چې د دې ګیم بندول په تړاو باندې د غستونزې تخنیکی نو کمیټي بیا ځنې وړاندیزونه هم بورډ ته کړی دي چې لکمو لارو دا ګیم بندې دی شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخې ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلق د لوبي په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخې ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبي ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي په کیفیت جوړ شوی دي، او مهم موضوعات دي. خو ډیری لوبي جنگي لوبي دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبي هم شته لکه د موټر ځغلونی، موټر بایسکل ځغلونی، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبي کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نه سي رسیدل نو په مجازي ډول باندې هغه لوبي کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډیر علاقمند خو عملاً کرکټ نس کوي، نو دی د ویډیو لوبو لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوبو ته، تر څنګ په دغه لوبو باندې پانګونه ده. د دغه لوبو ډیر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. دې سره چې د یو چا مالک چا علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبي خوښوي، د هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډیر جذبېږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغه لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او کای له یو اړیکو ستړي سي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کیدای، مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته نو هغه غواړي د ویډیو لوبو له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر د ویډیو لوبو کې دی طبي نور ټیکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه سیاړخون لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات ویشلی سو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبو کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناست، له دوو لاسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډېر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته اړتیا نه لیدل کېږي، نو هغه د هغوی درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. رواني تاثیرات یې بدای وي چې خلک له ټولنې لرې کېږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دی له نور خلکو سره لرې، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لرې لږ ایسته کېږي. انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل، هغه دوی پر روانو ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټرو په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنګ و جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینو، هغه دی بیا په عملي ځبند کې هغه ورته ډیر عادي ښکاري، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځبند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
ښه به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوري که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه د طبي او طبي ټکنالوژي
برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دی کی دا گیمونه دی نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کی څوک لپاره وکي بیا سندمنه ځان دې ترې خلاص کی، نو تر ډیره پورې هغه انګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو، تر ډیره ادب فزیکی لوبي اړیکې ناستې ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدل شي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې رتان د څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.